ګل خستا ځان جانانا تات چر ترسي د ګل خستا ځان جانانا تات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي خپل ځان د غم امرې زد جانان د غم ته د خپل ځان د غم امرې زد جانان د غم ته د خپل ځان د غم امرې زد جانان د غم زاهد است ثواب زما کو نات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي منصور بسنګ د خپل آواز په انجام نه پوي دوی منصور بسنګ د خپل آواز په انجام نه پوي دوی منصور بسنګ د خپل آواز په انجام نه پوي دوی بغیر د تیر څوک د سترګو پات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي انتظار د ډیوې جون یا وصل کې پاتې دای د انتظار د ډیوې جون یا وصل کې پاتې دا د انتظار د ډیوې جون یا وصل کې پاتې دا کډېر عمر کا کیسه پات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي د ګل خستا ځوان جانانا تات چر ترسي د ګل خستا ځوان جانانا تات چر ترسي سپرلي کډېر پتا وريږي مات چر ترسي سپرلي ځواني جانانا تات چر ترسي د لکل خیستا زان جانانا دا تچر درسی سپرلی کڈیر پتا بریگی ما تچر درسی سپرلی کڈیر پتا بریگی ما تچر درسی خپل ځان د غم امرې زه د جانان د غما ته د خپل ځان د غم امرې زه د جانان د غما ته د خپل ځان د غم امرې زه د جانان د غما زاهد ستا ثواب زما کو نه د چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي ما ته چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي ما ته چر ترسي منصور بسنګ د خپل آواز په انجام نه پوي دوی منصور بسنګ د خپل آواز په انجام نه پوي دوی منصور بسنګ د خپل آواز په انجام نه پوي دوی بغیر د تایر څوک دسترګو پات چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي مات چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي مات چر ترسي انتظار د ډیوی جون یا وصل کې پاتې دای د انتظار د ډیوی جون یا وصل کې پاتې دای د انتظار د ډیوی جون یا وصل کې پاتې دای کډه را همرا کګی ساس پات چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي مات چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي مات چر ترسي د ګل خيستا ځواني جانانا تات چر ترسي د ګل خيستا ځواني جانانا تات چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي مات چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي مات چر ترسي سپرلی کډیر پتا ورېږي مات
وګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر تاسو په خدمت کې حاضر وګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې مونږ تاسو سره د پښتو په لسی ادب د پښتو په ادب ورسره ورسره د شاعرۍ په اصناف او د ادیبانو شاعرانو په جون د هغه په فن په دې باندې تاسو سره مونږ خبرې ترې کوو مونږ تاسو سره په تیرشي پروګرام کې د رحمت شاه سایل چې د جون په حواله کومه خبره ترې وي او دغه د فن په حواله کومه خبره وي پاغه د سر مونږ خبره شریکی کړې وي. مونږ خپل هغه باس جاری ساتو، نن به در سره پاغه باندې نور خبرې هم کوو. مونږ سره زمونږ درانه خواږه میلمانه محترم محمد اقبال صاحب، محمد محترم زمونږ ڈاکٹر احمد مغموم صاحب، ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب درې وانه په پروگرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورځ خپل درون خوک محمد اقبال صاحب له داغینه لګ نظر اخلو چې غیره سره نظر شریک کړي. اقبال خان، تاسو ته په پروگرام کې په خیر علی وو.
ډیر مننه جی تکر صاحب، ډیر مننه.
تاسو په تیرشي پروگرام کې خو تاسو داغی چې کوم د جون د حالات او پاغه باندې تاسو سره خبرې کړې وې، نن به داغی په فن باندې خبرې کوو. داغی په فن باندې بر سره نظر شریک کړي.
ہاں جی تکر صاحب، پتیر پروگرام کے ڈاکٹر یار محمد مغموم صاحب دا ویلی ہو چی اشنا غریان لوی یہ چی کم سر سڑے جوندے پردے سپے وغیرہ لکلے شی اور یا مخصوصا چی ور سر لمبے شپے زرے گلے جلدے وغیرہ لکلے شی یہ فرق نہیں شکوالے چی منگ لگ لرست لڑ شو بیدل اشنا غری اور علی خان تا خدا مسئلہ نو در پیخا بیا په موجوده وخت کې اشرف مفتون، ډاکټر اعظم، مفلس دورانی، سلیم راز وغیرہ د لوی ای او د مخصوص ای کافی په ځان کې نه ګډوډوي. په دې کې د ګوهر سے وینا زړه ته پریوزي چې دا د سایل سے د انا مسله جوړه شوې ده او زه خو داسې ګرم چې سایل سے نه یو ځل غلطي شوی و او څنګه بیا بیا تکراروي او خپل غلطي په خلکو باندې درست ثابتول غواړي. د سایل یو مشهور غزل دی، زه د لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پیژندې، ستا استانا روانه وستا کوسه مې نه پیژندې. سایل په دوبی اور پختو اکیډمۍ په خور دو مشاعرو کې لوستی و، په دې کې خو هغه د کافی غلطي نه ده کړې. اگر سے ما دا غزل دا فن پاک لا چس معلومات تر لاسه کړی دي، هغه د اردو جو به شاعرانو عبید الله علیم، محمد زمان مستر او ابو سفیان صفی چې موجوده وخت هزارې د اردو ډپارټمنټ دی، په دوی کې زمان مستر ژوندې لیجنډ دی. هغه زما مخ کې د عبید الله علیم صاحب نه اصلاح غستې ده او په دې چې دا هغه تسلی وړو شو نو هری پورته به د اوګینا د پورنم الابادی د یو شاګرد په ستلو او روز دی هغه نه زده کول زده کړی دی. نن زمان مستر د هند په بشکرین منظور مترجم دی. حمزه سے رضا حمدانی، فاروق بخاری او تا خان د هغه په منظومه ترجمه کې د هغه په منظومه ترجمه کې ډیر روست دی او خپل تکلیف تخریج شوی کلام هم دی ایبونه نه پاک ساتي. علامه اقبال د داغ دهلوینا اصلاح غسیلا، اصلاح غسل سے بد خبر نہ دا علامہ اقبال کتے نہ دے کم شیر تکر سے سنگے چھ ڈاکٹر یار محمد مخزوم پہ مخزوم سے پتیر پروگرام کی ہوئی دا اندیش شمس القمر وزن اور بحر کے فرق بھی اور احمد شاہ سائل پر کافیوں کے تو من بدی بنے ابو من تنقید نہ کو بدی بنے ابو من تنقید نہ کو دا بدی وہ جو بندے پختو غزل کی کم دے غزل کلاسیکی دور نہ دا یعنی کلاسیکی دور کی غزل خو او نن چې کوم دینو غزل کمزورې دي. رومانی شاعرانو په شان ټول دهان خیال ته دي او د یون فن پاره ټول اړخونه په نظر کې ساتل پکار دي. غزل روایتي صنف دی، غزل هغه دی چې روایت او جدت دوړ خیال پکې ساتل شوی وي، دوړ خیال پکې ساتل شوی. نو مو هر څه سره په دې خبره متفق یم چې کله سایل خپل غزل په خپل او روي یا سوک سندرغاړي وي په سړي باندې ډېر ښه لګي، خو په کتاب کې د لوستو په وخت هغه خوند نه وي. زه چې د سایل سی کتاب کله راواخلم شل مینه ته نشم لوستلی، ځکه چې په زړه شاعرۍ کې هر دوه درې شعرونه لوستو یو شعر داسې راشي چې هیڅ توجه نشي کېدی. لکه تازه تازه اب لوګ شوي یو دوه غزل یو دوه شعرونه دي، درې شعرونه دي، تاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دا یو شعر دی، اگر چې مې داوا په هیچا نشته خو جانانا زیم له دې در استاد روز له محراب په دې اس شک نشته چې دا یو روز محراب ډیر خستا او خپل وي، خو محراب د کانو یا د غشو وشتلو ځای نه دی. دبل شعر د دقیق غزل دی، ای عشق د سایل ای د جانان د حسن شورا چې دا تندې تابانه وي زب سنگ شم بے تابا. دا هم کافیه بندی دا په شعر کې هیڅ خاص خیال نشته دی. دا یو بل غزل دی دایزی په خپل زړه پسې و جوړوا دایزی په خپل زړه پسې و جوړوا او په باران واوري چې باران وا په باران واوري چې باران غواړي باران رحمت ته زحمت نه دی پیر محمد کاروان وی راشه د رحمت باران خاره دسته ور دی یعنی دا باران چې کوم دی نو دا یعنی زحمت نه دی چې هغه خیره کې خپل محبوب ته وي چې ته په باران باندې واوري دا سی بلای شعرونه دي سایل په شاعرۍ کې مونږ شي دا سی کمزوري او بېماني شعرونه هغه د شعر د مقدار زیاتولو په لړ کې کلیکلي دي تکر سیب الدین به وجود دا هغه د پښتو شاعرۍ له نوې اصطلاحات جبه او لفاظي ورکړي دا لکه غوسې شونډې پانه ولي شونډې پتري نه ولي شونډې مراوي رس خاورونه سپور سنې لمبي ګلدری ګلونو ټال وغیرہ دې سره د معاشري د زپل طبقې نمائنده شاعر ورته ویلی شو دا شاعرانو د هغه په دغه انداز کې پیروي کړې ده فضل سبحان عابد د درګای زرین پریشان د بټاګرام ابتدایي دور کې اختیارات کمر او نواز تورخیل کتر سیب رحمت شاه سایل په بنیادی توګه د سندري شاعر دی هغه شهرت هم سندري ورکړې دي په پښتو ادب کې د هغه نه سندربول شاعر په نظر نه راځي په موجوده وخت کې دا هغه سندري لکه کلی ونه مینه کړې زبلې ونه یې نه یې ما دبن پچی منا ناستای په دبن پچی نه ناستای لونګ پتار کې بني ما نه جانان غوختي سپور سونو ته ګولونه په سر لیا تل دبل دغه کله مې پیرزو شي په بمونو په خبره وغیرہ د وخت مشهور سندری دي تکر صرف سایل پابند اور آزاد دوڑ نظم لکھی نظم دوڑ لکھی یعنی پابند اور آزاد نظم دوڑ لکھی خو هغه کله چې جلسی پر نظم لکھی هغه نظم به پابند وي ځکه چې سایل د ترنم سره وایي او ترنم یې خاص وصله ده دا غزلنما نظم وي یا به سندره وي لکه دا نظم تاسو ګورئ خاور به می وای چې پښتون یم پښتون یم وخت پښتون خو په می د تونې م پښتون یم دمو لسرې زومانی دا یو د پښتون خو په ناکرارای باندې خوشاله یم او دمو معنا ورکی چې پښتون خو کې چې کوم ناکرارای دی هغه سره زوم ناکرارم کله چې پرزوش په کله می پرزوش په بنونو په خوره کې یو لسرا دا دا د تاریخ جبر دی جبر نازولې دی لګي مصری نه دا مطلب راوځي چې په پیخور کې کومې چاودنې کیږي هغه د تاریخ برخه ده او دا جبر نازولې دی یعنی سایل ته خوخته سایل تر هغه وخت پورې انقلابي وو تر څو پورې چې هغه حکومت پاکستان پرایډ اف پرفارمنس نو ور کړی کوم چې دا هغه آزاد نظم دی هغه دی د کیسې دی نظم چې څومره لنډ وي وحدت تاثر وی پکی او خیال په جامع انداز کې بیان شي د ټی اس ایلیټ نه مشهور نظم نو مې دا وخت زمانه هې دی غیر ضروری جملې ته ایک ځپا اون اوستې نو هغه نظم چې کوم دی هغه دومره مشهور شو چې ټی اس ټول شاعری دی هغه نظم نه چار چار کې ګرځي آزاد نظم یوازې د رحمت شاه سایل سچې زمونږ ګڼ شاعران سم نه لیکي دوی د نوم نه دا تاثر اخستې دي چې دا مې در ما در پی در آزاد دي په آزاد نظم کې کافی او در رشید ردیف پابند نشته دا په چپو باندې لیکل کیږي او د حقې پابند په کې لازمی ده په مثال په توګه موږ آزاد نظم لیکو دا اولنې مصری شورا شروعات موږ د لسو سیلابونو نو کړه زموږ مصری کې موږ وګدل لیکل غواړو نو هغه به شل یا دیر سیلاب وي او په کومول غواړو نو دا موږ پنځه سیلاب کولای شو په سیلابونو کې یو تناسب پکار دی زمونږ د هزاري او ملګري په نظم په ټپ نظم کې ټپ فټ کولا اسماعیل ګوهر ته دې نږدې دی دوه ورته او خو دل چې په آزاد نظم کې د ټپ استعمال غلط دی اگر سه په آزاد نظم کې د ټپ استعمال د غلطۍ سبب دا دی چې د ټپ اولنې مثل نه سیلاب ده او دې مدیار لس او د نه او د ګر سپزان کې څه تناسب نشته او ټول نظم کې به بهره شي دا خبرې سو چې فالتو مرغله خو دا مقصد دی چې مونږ کنه جي چې دې سره یعنی نور خلکو ته استفاده کیږي او ځان ته فائدہ وچتوري شي
تنقید پکی راضی او تنقید لا قسم چې تاسو خبر وکړه محمد اقبال خان خبر وکړه ډیره د خون خبر وکړه چې تنقید د دې لپاره کو چې د مستقبل کې د کوم معیار دی چې د معیار زموږ اوچت شي اسی نه چې زموږ د شاعرۍ معیار پریوزي او رحمت شاه سایل ډیر خوږ شاعر دی ډیر ښه شاعر دی ډیر د خون شاعر دی د دې هر څه باوجود دا ټولې خبرې به وي زه د هغه نه کوم خو ډیر ښه شاعر دی په دې کې هم هیڅ شک نشته خوګوریدونکو خپلې ورکوټه غونته دما او د دمې نه چې څنګه واپس راشو ورځ خپل بل ململو دا غینه لګ نظر اخلو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
خو ګورېدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وي او تاسو زموږ د درون خوږ محترم مشر محمد اقبال خان ډېرې د خوند او د مزې خبرې واورېدې ورزو خپل بل درون خوږ ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له داغینې لږ نظر اخلو چې غیر سره نظر شیر کړي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وي ډاکټر صاحب د محمد اقبال خان خبرې ترې واورېدې د سایل په شاعرۍ باندې د هغې چې کومه په مختلفو زګینو باندې هغې تنقید کړو چې دې کې دادی دې کې دادی تنقید همیشه د تعمیر د پاره کېږي په کار دی چې نور مو یو څیز ښه کړي د موږ د کوم نسل چې را روان دی د موږ د نونګ ځوانان را روان دي لیکل کوي د دې دپاره یو لاره جوړه شي چې داسې غلطۍ چې په کوم تیر شوو شاعرانو کړي دي چې هغه غلطۍ دوی ونه کړي تاسو به را سره څه نظر شریکوي د سایل صاحب د فن په حواله باندې
تګر سے تاسو د غلطیانو خبر وکړه د خپل په یوم ټیک ته خو زوی مچ کی کده یو شاعر په شاعرۍ کې غلطیانو نو موي تنقید په پاغوم کې کی ځکه چې تنقید یوازې په تنقید یا دغه غلطیانو ته ګوته نیول نه دي بلکې د هغه شاعرۍ چې کوم اهمیت ده او په هغه اثر کې په هغه دور کې د پښتو ادب کې د هغه کوم مقام ده کوم درجه ده کوم خصوصیات دي نو سو وخت چې موږ یو شاعرای د یو شاعر د تخلیقات او یا د شاعرۍ مو خصوصیات بیانو چې هغه کې ټول په زیات چې کوم سرګند هغه کې خصوصیت یا خوبی د غو بیانو او د معتدل خصوصیت چې د غو بیانو او بیا د کم درجه خصوصیت چې د نو هغه بیانو نو دنا تنقید نه مقصد دا شو چې موږ هغه شاعری چې کومه هغه مونږ ستایو خو د ستایلو انداز چې کوم دی هغه تش تعریفونه نه دي بلکې هغه یو دلیل سری خبره ده ادبي حواله سری خبره ده زمونږ د شاعرۍ د روایت په حواله خبره ده د جدت په حواله خبره ده نو زه چې د سایل صاحب شاعرۍ ته ګورم نو ما تیر پروګرام کې یو خبره کړې وه دغه په شاعرۍ کې دغه په لهجه کې یا دغه په فکر کې یو زور دی او یو شدت دی سمره چې په دې کلام باندې هغه شاعري کتل نو دغه فکری شدت او دا یو غوسه او یا به زور ته دا وایي چې دا یو مانوي انتها پسندي لکه معنا یو انتها ته رسول دا دغه په شاعرۍ کې ډیر زیاته ده په دغه وجه دغه ځینې غزلونه چې کوم دي هغه په فکری لحاظ د غزل نه بیا هغه نظم ته زیات نږدې شوی دی اوس د داسې غزلونو صنف او غزل دی خو د هغې څه لفظونه د هغو لفظي مواد یا د معنی او د مفهوم چې کوم کیفیت دی نو هغه نظمي غونې دی نو هغې لکه داسې لفظونه غزلو کې استعمال کړدي هغې کې داسې لهجه استعمال کړده د خبرو کولو او خپل د پیغام په غزل کې د ورکولو هغه انداز او هغه لهجه دا څه ده چې هغه غزل نه زیات هغه نظم محسوسیږي لکه زه به یو غزل به وایم چېرته چې د چا وي قومیت غلام دا د هغې غزل دی خو زما په خیال چې دا زیات په دې کې ذائقه او خوند او تاثر چې کوم دی هغه د نظم ښکاري چېرته چې د چا وي قومیت غلام هلته خامخا وي محبت غلام او مینا یې غریب زړګی مکوا
دل تکې د حسین د دولت غلام زلنګ د پښتو لرم همت لرم نشم څه کېدلې د قسمت غلام او سوچ وی موجود نظام د زر او زور سوچ وی موجود نظام د زر او زور د کې به ویتل انسانيت غلام او زکه دې یقین په ازادۍ زما مې پیدا کړې د قدرت غلام او دې आवाज ته کم زنجیر د ټینګ دې نیم زه غلام نمی ملت غلام نو دا سې چون کې دی په لهجه کې او دی په خیالاتو کې یو بچینی دا او یو بیکراری دا او یو تخلیقی بیکراری دا او هغه خبره زیات نه زیات زور سره کول غواړي نو دغه د پاره دی په شاعرۍ کې کې به موږ دا سې ګورو لگا ځنه پکې دا سې لفظونه هم راشي لکه په غزل کې دا ګولای او قتل عام او بیمار نظام او بیمار وطن
بالکل
نو تبي حوالې دی یو غزل دو شعرونه او ری وی ګولای وریږي قتل عام دی د ژوندون کې لیکي ګولای وریږي قتل عام دی د ژوندون کې لیکي څه د بسترګو خلکو راج دی د قانون کې لیکي کوم دی د امن خالقان او د دانش جادوګر د احساس مړی پری کېږي د جنون کې لیکي اوس دا یو معیاري غزل دی او دغه د دې چې کوم پیغام دی او دا چې کوم شاعري ده زه په دې مینه او دا ډیره د معنی شاعري ده او دې کې ګولای او قتل عام نو ما دا وی چې غزل او نظم چې کوم دی هغه په ځان کې داسې یو بل ته نږدې کړی دی بلکې ځینې دیونه کې داسې نه چې هغه یو رومانی غزل لیکي یا یو جماعتي غزل لیکي یا په غزل کې داسې یو ډیر فکری نقطه روان دي کوي خپل غزل برواني نظر به بیا یو ډیر سخت سیاسي شعر راشي که دغه یو شعر د زما ډیر خو په خپل اړوند دي ما د نورو په نظر ګورم خپل اړوند دي ما د نورو په نظر ګورم ځکه نو تیګه تل په سر د سمند ساری خپل اړوند دي ما د نورو په نظر ګرځم خپل اړوند دي ما د نورو په نظر ګرځم ځکه نو تیګه تل په سر د سمندر ګرځم او دګي د زر د سیاسي حواله سره یو شعر راشي کی سمرس پیریم سمرس پیریم بیا می خټه د ثواب شو خراب سمرس پیریم بیا می خټه د خوراک شو خراب د ازادۍ اسلام آباد خر کې نه خر ګرځم نو هغه لکه دی غیندا په تخلیقی رویه چې کومه د پیو غزل کې کپوره غزل کې یا سیاسي غزل نه دی او هغه د رومانی جمالیاتي غزل وي خو یو نیم شعر به د غیب په سیاسي نظری په حواله بغه ډیره سخت دی به کې راشي دا د افغاني شاعرۍ کې ترکیبونه چې کوم دي ما په تیر پروګرام کې خبره کړې و هغې زاړه شاعرانه ترکیبونه چې دي هغه ډیر کم استعمال کړی دي او دا دی هغه خپله تخلیقی تجربه و چې هغه ځان له نوې شعري ترکیبونه وزه کړی دي او هغه نه نوې معنا او نوې مفهوم اغسته دي خو د هغې په ټوله شاعرۍ کې کومه د هغه ټوله شاعرۍ ګورو ویښ نه واخلو اوسه پورې یو لږ دولس مجموعه چي دي هغه کې ځینې ترکیبونه چې کوم دي هغه د هغې په شاعرۍ کې بیا بیا تکراریږي او یا که هغه تکراریږي نه پاره کې بدلون راځي او د هغې هغه لفظي ساری د هغې لفظي جامه بدلېږي دغه ترکیبونه خو د هغې معنی چې کومه ده مفهوم چې کوم نه هغه یو شان دی نو د هغې په شاعرۍ کې لیک داسې بیا دغه تقریبونو تکرار هم دی لکه ماترې یو څو جمه کړو لکه غوسې غوسې شونډې تراړې تراړې شونډې اوچې اوچې شونډې ګلۍ شونډې پولۍ شونډې او یو مصره ده لکه ګلاب په کیسه په وینو وینو شونډو نو لکه دا وینو وینو شونډو ګلۍ شونډې یو خو پکې داسې لکه د ترکیبونو یو تکرار دی بل دی هغې په شاعرۍ کې ځینې لفظونه چې کوم دي هغه ډېر زیات استعمال شوي دي لکه د اوسړیکه او پرهر او وینې او حالاتو وینې وینې سرې سترګې په لاس کړې را کړې او یا د سحر وینې وینې باد ماته هم وایه نو لکه تاسو د وینې سړیکه درد پرهر داسې الفاظ په هغه کې ډېر زیات خو دینه هم زیات دی ری په شاعرۍ کې یو څو لفظونه داسې دي چې هغه بار بار راځي هغه یا خو په زوړ مفهوم کې راځي یا زوړ مفهوم نه لګي او خواته شي او یا ډېر نوی مفهوم راشي. زه پر ویم چې ټول لفظونه چې دي هغه نوي مفهوم کې او ټول ترکیبونه چې دي نوي مفهوم کې استعمالي چې خو دومره تکرار سره دي هغه لفظونه راتلل چې کوم دي هغه د هغې په شاعرۍ کې یو یکسانیت پیدا کوي. لکه زه به ووایم چې هغې ګلاب چې کوم دی نو دا ډېر زیات استعمال کړ دی، لکه ګلاب ګلاب لندې، لکه ګلاب د خوشبوئی په جبه، ستا به ګلاب خوښ وي زه مین یم د ریدي په ګل، او خپل چاو د چاو د زړه لکه ګلاب په وینو جاړم، او بل مې سره ده چې ډېر کمې اون خطو د زړه ګلاب کې خیال د جانان، او بل مې سره ده پرېږ د چې مراوي شي ګلاب پرېږ د چې مړي شي غوټۍ، یا یو بل مې سره ده لکه شبنم مې لږ د خپل مخ په ګلاب پرېږ ده، او بل مې سره ده زما د جوب زړه پر هر ګلاب زرغون شو. نو دا ویني چې درې ساسي د ګلاب زیګر بسوي، نو دا د ګلاب د نفس او دغه چې د ګل نفسون بیا دی، په ګل دی وشتم او په ګل دی وشتم د ګل وجود خوراک دی یا رڼا ده یا وږمه ده، نه د ګل وجود خو رنګ دی یا رڼا ده یا وږمه ده، نو د ګل په مینه د لمبې په څانګه خوب کومه، او تا لکه د ګل د وږمې اوخندله والوتلې، او ما په جړېدو کې لکه ګل په خندا خور کړلې، او زما د ګل وطن د ګل ګل څانګه څانګه زما د ګل وطن د ګل ګل څانګه څانګه اوس وه. نو لکه دا ګل لفظ او یا ګلاب لفظ هغې دومره استعمال کړی دی، او دغسې یو بل لفظ دی زه اوس مصري ویم چې ما د هغې د شاعرۍ په مطالعې په دوران کې دا محسوس کړو د تصویر لفظ چې کوم دی هغه بار بار تکرارېږي، بار بار هغه استعمالېږي په مختلفو معنو کې استعمالېږي، مختلفو شعرونو کې استعمالېږي، خو یو لفظ چې بار بار په یو شاعرۍ کې راځي نو یکسانیت خو لفظي یکسانیت خو پیدا کېږي. تصویر لفظ دی وي ما خو مې هر تصویر ته خیال د روحستان غوښتی وو، ما خو مې هر تصویر ته خیال د روحستان غوښتی وو، او بل مې سره د هغې کوم تصویر دی د خپل جانان تصویر له خپله برخه رم ورکړه، یو بل مې سره ده تا خو وی چې تا له به تصویر د وطن را وړم، او یو بل مې سره ده رنگین دی کړو تصویر دی کړو کتاب دی کړو جانانه، او یو بل مې سره ده چا تصویر کړی دی په دې موړ د هوسۍ سترګې، او دغه څه لکه د درد تصویر د وینو رنگ واخیستو. نو د تصویر لفظ دومره د هغې په شاعرۍ کې زیات دی، او ګلاب چې هغه اخر د هغې دا یو تخلیقي د هغې رویه وه د ګلاب ته او د تصویر ته چې بیا د یو کتاب نوم یې ومیښی تا له تصویر په ګلاب جوړ کړم که نه، نو د هغې دا زیات چې کوم دا تکرار چې کوم دی د هغې په شاعرۍ کې نو هغه سډیر زریمه چې زیات دی. اقبال خان چې دغه کومه خبره کوله او یا تاسو په ابتدا کې کړی وه د فن په حواله چې مونږ د فن اهمیت منل پکار دی یا د معیار چې کوم دی هغه بحال ساتل پکار دی، نو په دې کې زما یو خپل یو نظریه دا ده چې په شاعرۍ کې مقصدیت او یو پیغام ورکول دا خو ضروري خبره ده، خو فن هم مونږ ته تازه کوي چې مونږ د فن تقاضی پوره کړو.
ډېره ښه خبره ده.
یو شاعر کې دی هغه په فن کې ولې خبره کوي؟ ځکه چې په هغه فن کې کافیه ده او ردیف دی، موسیقیت دی، ردم دی، غنایت دی، دا هر څه چې یو شي دا په زړونو او په ذهنونو ډېر ښه اثر کوي، او ډېر زر اثر کوي او ډېر پایدار اثر کوي. ګنې دا مقصدي خبرې او د پیغام بیانونه دا خو ملایانو جوماتونو کې بیانوي او سیاستدانانو په جلسو کې بیانوي، موږ شاعران چې په شعر کې دغه خبره کوو د رمز او کنایې سره کوو،
بلکل
یک تشبیه او استعاره سره کوو،
بلکل
دې سره د فن په یو خاص قاعدت کې په یو خاص سانچه کې هغه خبره وي،
بالکل
نو هغه کې کافی ده ردیس
دی. او ډاکټر صاحب کستا سو خیالي کنه ډاکټر صاحب زه یو بل خبر ډیره اهمه خبره کوم کومګه چره د غزل
تعریف وګورو او د غزل مونږ غبط لاړ شو شاته لاړ شو چې غزل څنګه د عربی د نه فارسی ته راغی او د فارسی نه څنګه بیا زمونږ خطې ته راغلی. د عربی د چې کومه قصیده وه د هغې هغه چې کوم تمهید و څه ته چې تشبیب یا نصیب ویلی شي هغې راواغېست ایرانیانو د هغې نه غزل جوړ کړو. نو د غزل کې د غزل په صنف کې د تغزل چې دی او د پوسوالی آیا دا ډیر زیات ضروری نه دی پکار دی چې په دې کې داسې قسمه ټکي لکه څنګه چې د ټکو ذکر چې تاسو وکړو؟ نو زه په دې باندې نه پوهېږم چې داسې قسمه ټکي په غزل کې استعمالول دا موږ سره ډاکټر صاحب موجود دی په غیر موږ په دې باندې تپوس کوو ستاسو څه خیال دی لکه دا کم ټکو ذکر چې تاسو وکړو ډیره سختي ده پکې چې پکې د زوی ریپیټ کول نه غواړم دوباره خو څه خیال مو دی چې آیا دا چې دا تغزل کم د غزل دی هغې ته نقصان نه رسوي؟
تاسو خبرې سره زه اتفاق کوم. زه وایم چې سخته لهجه چې کومه ده او د غصې لهجه چې په نظم کې کومه ده هغه د خوشحال خان خټک نه زیاته دی چا کېدای شي، ولیکن بیا د هغه خوشحال خان خټک مو غزل ګورو نو په هغه غزل کې چې کومه نقطه دینی ده او هغه کې چې کوم نرمواله دی خوږواله دی رمز ده کنایا ده چې کوم مضمون دی پکې، یعنی د خوشحال غزل چې کوم دی هغه د هغې نظم نه دومره مختلف ولی دی، ځکه دومره مختلف دی چې یو صنف غزل دی او بل صنف نظم دی.
بالکل بالکل.
نو دې دپاره زه وایم چې دا خوږواله چې کوم دی د ژبې خوږواله او د لهجې نرمي او لکسوز او ګداز او تاسو لفظ پوسوالی استعمال کو خپل لفظ د پوسوالی چې شو او یا یو مضمون چې د رمز او کنایې سره بیانول دا د غزل بنیادی خصوصیات دي. نو د دې بنیادی خصوصیاتو به خیال ساتل راځي. ګوره اوس خو په نورو ژبو کې ټکر سي به او په اردو کې د فن په معیار باندې کتابونه لیکل کېږي یا بحثونه کېږي چې د دې ژبې د فن معیار څه دی. لکه ماته یو کتاب یاد شي چې زمونږ ډېر ویلي اردو جی بیا ادیب دی فرمان فتح پوری، نو د هغې یو کتاب راته یاد چې هغې لیکلي ښه زخیمې کتاب دی اردو شاعری کا فن ارتقا. نو په فن د فن په ارتقا باندې په ګډه په هغې باندې تنقیدي لیکونه کېږي په هغې باندې کتابونه چاپ کېږي. نو زمونږ غزل چې کوم دی دا صنف چې کوم دی دې کې وخت سره سره عصري تقاضي بي لیک به په دې کې د مضمون بدلون راځي، پدې کې به د جیبې بدلون راځي، وخت سره سره به پدې کې تبدیلې راځي. خو د دې سنف چې کوم بنیادی او د دې روایتي او کوم چې د دې ضروري لوازمات دي نو د هغې خیال ساتل ډېر ضروري دي. او دا د غزل ارتقا لپاره او زموږ پښتو کې د غزل معیار د غورځېدلو یو وجه دغه هم ده.
بالکل.
موږ څخه تنقید نشته،
خامخاوی خو حقیقت خبره دره چې ډیر خشیر دی په دې کې شک نشته. خدا کم فنی نقطې چې دي په فنی نقطو به خامخا خبرې کوو، تاسو به هم پکې کوئ، موږ به هم پکې کوو، ټول خلک به پکې کوي. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، خوشاله اوسې تاسو. ډیره ډیره مننه، ډیر خوند وکړو، ډیر د مزې بس. خو ګورېدونکو خپل ورکوټه هم ته دمه او د مینې چې څنګه واپس راشي ورځ خپل بل درون خوږ محترم ډاکټر احمد مغموم صاحب له داغینه لګ نظر اخلو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خوګورې دونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وي. تاسو زموږ د دوو درنو خوږو محترمو مېلمنو مشر محمد اقبال خان او ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډېرې د خوند او د مزې خبرې اورېدې. ورزو خپل بل درون خوږ محترم ډاکټر یار احمد مغموم صاحب له داغې نه نظر اخلو چې غیر سره نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وي. ډاکټر صاحب تاسو له زموږ غږ درځي. ڈاکٹر صاحب او موږ د ډاکټر صاحب ټلیفون زما په خیال چې لیکه پریوته دا موږ ډاکټر صاحب واپس اخلو چې څنګه د ډاکټر صاحب د ټلیفون لیکه برابر شي نو تاسو سره خبره کوم. موږ خبره کوله د غزل په حواله باندې، د غزل په ټیکنیکلټیز باندې خبره کېدله، د غزل په فن خبره کې، د فن ډیر زیات ضروری شی دی. کله ګوره دا موږ چې کله دغه تعریف کوو د حسن، او بیا موږ د فن تعریف کوو، د آرټ تعریف کوو، نو موږ یو خبره کوو چې کله چې حسن متشکل شي نو د دې نه آرټ جوړ شي، چې کله یو شکل واخلي نو دا حسن په ذات خود یو بیلنس دی، یو توازن دی، او په دې توازن کې دا ټولې خبرې راځي. که موږ د غزل د حسن خبره کوو نو د غزل د حسن سره د دې کومو خبرو ذکر چې ډاکټر سپیل ګوهر صاحب وکړو، دا ټولې خبرې پکې ډېرې زیاتې ضروری دي. په کار ده چې دا ټولې خبرې د غزل په فن کې موجود وي. غزل خو وي، په دې کې خو شک نشته، لکه دا چې کوم غزلونه بیان شو، په کومو باندې خبرو شو، د سیل صاحب خو ډېرې مزیدارې ډېرې د خوند غزلې دي. خو خبره دا ده چې په دې کې سو پورې د فنی هغه تعلق دی، نو د په فنی نقطو باندې زموږ د دواړو میلمنو چې کوم باسو هغه د دې غل په فنی هغه باندې مونږ خبرې ترې کوو. نو مونږ سره چونکه ډاکټر اسماعیل، مونږ سره ډاکټر احمد مغموم صاحب، مونږ کوشش کوو چې هغوی واخلو. نو ډاکټر صاحب، ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب مونږ سره دی، نو د دې وخت نه به منگا ام کوشش کو فید بت واخلو ڈاکٹر صاحب سربدا باس نور مخ کی بوزو. ڈاکٹر صاحب لکسنگ چے ما ذکر کو پ د غزل پ تاریخ باندې میں خبرو کو چے سنگ غزل ار دربین فارسی تراغی، بیا د فارسی نا پختو تراغی، او فارسی کی د غزل د عربی د قصیدې نه چې کوم تمهید راواغسته شو، څه ته تشبیب یا نصیب ویل شي، او ماغه بیا ایرانیانو راواغسته او د دینه غزل جوړ کو. بیا په دې تغزل باندې مونږ په دې باندې ډیر پروګرامونه کړی دي، په دې باندې ډیر تفصیلی خبرې کړې دي، د غزل په دې فن باندې مونږ ډیر تفصیلی خبرې کړې، ډیر زیات اوږدوک د بسونه په مونږ کړی دي په دې باندې. خو تاسو نه لږ نظر اخلو چې مونږ که پامو کو د غزل لږ، تاسو په دې غزل ذکر وکړو، هغه غزل چې ما اورېدنو ماته بالکل دا لګېده چې هغه یو نظم نما غزل دی. که دخلی زمون په دې اصنافو کې د نظم نما غزل ذکر هم ډیر شته دی. ما په خپل باندې د ډاکټر محمد اعظم اعظم یو غزل ویلې دی چې هغې ته باغه په خپله باندې هم نظم نما غزل وی چې سپه کې د زړګي مې د ګوهر په شان اوسا، په سترګو کې مې راشه د نظر په شان اوسا. ډاکټر صاحب اسماعیل ګوهر صاحب، تاسو وایم تاسو له راځو او تاسو نه لږ ځان په یو په دې حواله باندې چې آیا نظم نما غزل چې کوم په زموږ په ادب کې دی، دی ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ او د سایل د بعضی نظمونه چې دي نو هغه نظم نما غزل که مونږ هغې ته وویو، نو د هغې په حواله باندې ستاسو څه نظر دی؟ تاسو خو ویلو چې یاره ډېرې ورنږدې کړې دي، خو ځکه دې ته وویم چې دا نظم نما غزل دی، څه نظر به سره شریکوي ډاکټر صاحب؟ دا بس کوي جی
ډاکټر صاحب، دا شاعران خو خپل غزل ته لکه دا عنوان نه ورکوي چې یاره نظم نما غزل، او یا دا عنوان نه ورکوي چې غزل نما نظم. خو په هغه کې چې کوم فکر دی، کوم الفاظ دي، او د احساس او د بیان چې کوم انداز دی، کوم طرز احساس دی او کوم طرز بیان دی، نو په ځینې غزلونو کې هغه د نظم دی او په ځینې نظمونو کې هغه د غزل دی. نو تاسو چې کوم وایي چې نظم نما غزل، نو دا چې موږ ګورو نو د ډېرو شاعرانو څخه دا نظم نما غزل چې دي دا په حقیقت شته، لکه او د ساحل صاحب نظمونو کې، د ساحل صاحب غزلونو کې ډېری غزلې دي چې هغه نظم نما دي، او یا په غزلو کې ډېر شعرونه دي چې هغه نظم نما دي. یو دو شعرونه به تاسو ته نور هم دی، هغو چې هغه که بې تاسو ګورئ او ما سره اتفاق کوئ نو هغه به نظم نما وي. او دې دا غزل وایي چې څوک دي چې کوي د خوږو زړونو په دشمن علاج، څوک دی چې کوي د خوږو زړونو په دشمن علاج، نه دی دا بیمار، نه دی دا بیمار نظام، د دې بیمار وطن علاج. څوک دی چې کوي د خوږو زړونو په دشمن علاج، نه دی دا بیمار نظام، د دې بیمار وطن علاج. او دا د اعتراف ته شکست، دا د نادانۍ ثبوت. ګوره لفظونو ته کې غور کو، دا د اعتراف ته شکست، دا د نادانۍ ثبوت. کله شي کېدلې د ګویا جبو قدغن علاج. نو دا لفظونه او په شعر کې د لفظونو هغه تړون چې کوم دی هغه، او هغه چې کوم مفهوم راکوي، نو کې دا صنف غزل دی، دا نظم نما غزل دی. تو من دا سګورو چې ما ته د تنقید خبره کوله چې زمون ادب معنی زمون په شاعرای معنی غیر جانبدارانه او ریښتینی تنقید نه شوی نه د سینو غیر روان دي. د سایل سیب یو کتاب دی دغه د لمبو پوسوري
او
دغه په سریزه کې سعدالله جان برق سیب یو خبره لیکل چې زه ورسره اختلاف کوم. نو داسې ولې تنقید چې کوم دی نو دا لیک غلط فهمه پیدا کی او زموږ شاعر ته یو داسې غلط فهمي پیدا کی یا باغې ته غلط فهمي وای ما یا بازارې ته خوش فهمي وای ما څنګه چې سعدالله جان سیب برق لیکي د لمبو پوسوري په سریزه کې وي په کوم جيبو کې چې د غزل رواج تا په هغه کې صرف پښتو یو داسې جيبه ده چې غزلې ژوندې غزل دي. د نورو جيبو غزلونه صرف د غزلو قبرونه پاتې دي. د هغه غزلې د ژوند نه بالکل خالص کاری اوس دا تل کې دی راځي چې زمون کا نیم شاعران غلي نو هغه د وی چې رنور په اردو غزل کې او په فارسی غزل کې او په پنجابی غزل کې زمون د پاکستان د جيبو نورو غزلونو کې اریبوی چې څه جون نشته نو راشه چې په دې غزل کې اوس جون دواجومه هغه به په غزل کې جون دی هغه به داسې لفظونه استعمالوي هغه به داسې ترکیبونه استعمالوي هغه به تر داسې معنی او بل شي دمر زور سره دمر شدت سره پاره کې بل شي اساس عمر ودی پاره کې به د دهشتګردۍ چې کوم نو یو بل اخره د دا عمر ولی هغه به سیاسي حالې زړه براوړي ډېر هنګامي موضوعات په پکې عمر ولی نو ما ته په مضمون کې ټول سملګري مان په کې شنه نظریاتي خپښونه ما ویره شاعرای چې دا شاعري چې دا د رمز او د کنایي او د تشبیه او د استعاره فن دی. نو اخیره زو کې فرید طوفان به ان پی کیو او ډېر جذباتي تقریرونه د کوم د ماده چې جمله لیکلې وای د مچشپې فرید طوفان کوم تقریر دی نو سار د شاعرانو اکه تقریر منظم کړی وي شاعري وشو کنه نو نو د نوته خپل تقاضي دي او د غزل خپل تقاضي دي د فرید طوفان یو پورا د دوه غنټو تقریر چې کوم دی نو شاعر خو هغه د چې هغه یا د غزل په یو بند کې یا د غزل د غزل په یو شعر کې یا د نظم په یو بند کې ډېر رمز او کنایې استعاره سره په خوږه ژبه کې بیان کړي.
بالکل.
نو چې دا څه تنقیدونه نه دي شوي د غزل زمونږ چې کوم د غزل چې کوم روایت دی هغه د فارسی نه راغل دی بیا د پنجابی کې دی کوردی کې دی زمونږ په پښتو کې دی دغه روایتي دغه چې کوم ژبه ده دغه چې کوم خوګواله دی دغه چې کوم پوسواله دی نو دغه په ریمانه ډیر زور وکړل اسی خبرو کی خبر رااله چې رحمت شاه سایل خپل د کتاب چې کوم دی د لمبو پوسوري د دې تلنې کړل درو شاعرانو بوله وی اندې شمس القمر پونم د اکرام الله ګران پونم او د خاطر افریدی پونم اندې شمس القمر او اکرام الله ګران سره بیا څو وضاحتي بیان نه دي لیکلي خو خاطر افریدی باره کې لیکي د چا غزل چې او چې دې خبرې سنو زما اتفاق پوره نه دي خنده زده بیانوم خاطر افریدی سره لیکي د چا غزل چې لکه د لوی خیبر د عظمت په شان ټول وطن خور دی د خیبر افریدی غزل لکه د خیبر د لوی خیبر د عظمت په شان ټول وطن خور دی مینا او خایس کې لړلې غزل غلیو وړو نرو خزو پخله غزل نو سایل صاحب لوی شاعر دی او لوی ادیب دی او افسانه نگار دی او مفکر دی دانشور دی دا ټول حیثیتونه منو دین بیا یو لوی زمونږ مفکر او سیاستدان او پوهان چې واجمل خټک بابا حمزه بابا نو حمزه بابا بیل ک عبدروف زید د پاره صدا چې د کوټو چې خوشلاف زید د پاره چې را د پښتو شاعر لو دیالي د زمو د من خټک بابا به چې لچا شاعر به ولا کتاب ورکړو چې د لري پښتو سره یو پښتو زلمی سره پښتو جې به سره پښتو شاعر سره د ګرمي نو نو چې بیا به کتاب ورکړو دا چې د خوشلاف زید خبرې به دي کړي نو شاید چې ما هغه روایت به حال ساتلې د نو هغه د خاطر افریدی غزل د پاره وچې د لوی وړو نرو خزو په خله غزل او په مینا او خایس کې لړلې غزل نو چې چرته موږ د ریښتونو تنقید په ځای موږ لکه چې تعریفونه شروع کوو او د حد نه زیات شروع کوو بیا هغه کې د فن هغه روایت چې کوم دی دغه چې صحیح چې کوم خط او خال دی دغه چې کوم لوازمات دی دغه چې کوم تقاضی دی هغه خبره نه کیږي او چې کوم شاعر دغه تقاضی نه دی پوره کړی دا لوازمات نه دی پوره کړی دا حدود او قیود مات کړ دی چې هغه معنی هغه تنقید په مخ نه راځي نو نه شاعرانو ته هغه فرق نه محسوسیږي نو
خبره جاری وساته دا ډیر مزدار یو موخه ده پکې چې په دې باندې لګ باسو شي لتا سو ډیر مزیدار موضوع او چلل چې اکثر چې زمونږ لوی لوی شاعران چې کوم دي دوی چې کله د چاپ کتاب سری زلي کی نو دوی دغه خامه نه پګوته کوي چې په دې کې کومه خامه دي بلکې دغه وی حوصله افزای خو خود په کار د خود چې په کار د زلب سری ضرور شه دي خو ورسره ورسره ک په دې کې داسې خامه وی داسې زګینه وی نو په کار نه ده چې دا غي نشاندهي او شي تاسو څه خیال لئ
دا تاګر څه په وخت باندې نشاندهي و نشي نو دا غلطي رویه چې کوم دي دا بیا په مخ روان وي زه به او لوی لوی نقادان چې کوم دي لوی لوی ادیبان چې کوم دي هغه نه بیا د احتیاطي و شي او دا غلطي په مخ روان وي لکه ډاکټر زهر الله اظهار د هایکو مجموعه چاپ شو نو هغه نه پکې لګ تاریخي د جاپان د شاعرۍ د هایکو تاریخي حقیقتونه چې کوم هغه تر لګ ګډ ورسول نو هغه لیکل چیرې باشو چې کوم دی دا د جاپاني هایکو بابا دی حالانکه هغه نه دی هغه باشو چې کوم دی هغه جاپان کې هایکو 200 کالا ارتقائی سفر چوکو او سوکان شاعر هغه نه 200 کال مخکې او هغه ته بابا هایکو وی او جاپان کې چې هایکو 200 کال ارتقائی سفر وکړو هغه نه پس باشو پیدا شو نو هغه چې دا خپل کتاب کې دا خبر ولي کړه او دا لږه غلطه وه نو زه حیران شوم چې زمون محترم صاحب بخلی پروفیسور ډاکټر اقبال نسیم خټک صاحب هغه سجید دې هغه واغه سل خپل یو مضمون کې واچوله نو دې اقبال خټک صاحب معلومات غلط شو نو بیا داود وفا په جلال آباد پوهنتون کې یونیورسيټي کې د پښتو ادب معاصر تاریخ هغه چاپ کړ نو دا غلطه معلومات پاره کې واچول نو یو مقتدره اداره دا یو تعلیمي اداره دا هغه معاصر د پښتو جدي او ادب معاصر تاریخ چاپ کې پاره کې غلط معلومات راغلي نتیره نش نو تم مشکل اړ د زمونږ یو خور د ډاکټر فرزانه غنی هغه یو کتاب چاپ کړ د پښتو ادبي اصناف نو په هغه کې هغه غلط معلومات هغه چیرته ناقص دي نو چې په هایکو کم کتاب پور تکوم نو په هغه کې ټولو کې دغه لیکلي چې باشو چې کم نو هغه هایکو چې کم ده هغه د هایکای نه به لا کړو نو دا ولا سم ساده کېږي
غلط العام فدوس
او څوک چې هغه په 15 سم څو کانت پیند سم ساده کېږي نو مثال یې روان دي کوم چې دا غلط معلومات په مخه ته دغه چیر روان دي نو دا صحیح ده چې زمونږ چې کوم لوی ادیب دی لوی شاعر دی زه غواړم چې زه کتاب چاپ کوم نو زه خپل ځان لوی شاعر لور شم لوی ادیب لور شم هغه په ما سری وی ولي کې زه د ستاینې او د تعریف او پتا مې هغه د ستاینې او تعریف او اوس لفظي د حکم په کار دي حکم هغه مواد چې زغې له لاس کې راکومه او هغه چې ګوري نو هغه دی ګوري چې هغه د جما مخ لري کی دی د شاعر څوک دی هغه دی هغه شاعر یو ګوري چې هغه کوم محاسن دی هغه دی بیان کی کوم خصوصیت دی هغه دی بیان کی کوم عجوب دی نو هغه ته څه دیګه اشاره پکار ده زه واپس راخلا چا سایت سے درازمه د دې د افسانو مجموعه د اخیری سندره نو ما چې کله د دې افسانه د کتاب می لستو لستو نه مخې می شعر کو چې سایل سے دی ډېر پرګو شاعر دی ډېر شاعری کردا او تخلیقی قوت پکې ډېر زیات ډېر شاعری کردا او عمر په شاعرۍ کې ډېر کړل په سندره او په نغمه او په نظم کې ډېر کړل نو دا افسانه چې کوم ده په دې کې به خو کیسه وي خو دا به د افسانې چې کوم فنی لوازمات یې هغه بنې ټول کړي خو زه حیران شوم چې سایل سے دومره ښکلې افسانه لیکلې ده
ډېر ښه
او هغه د جدید افسانې چې کوم لوازمات یې هغه دومره زبردست ټول کړي د دې راغلي او چې د افسانې څنګه دی هغه ابتدا په کار ده هغه چې ابتدا یې راپورته کړی ده هغه کیسه چې کومه ده هغه په مخه بوته ده په هغه کې کردارونه ډېر ښکلي او په هغه کې منظر نگاری چې کومه ده هغه هم د فن مطابق ده دا هغه د کیسې د فکری ماحول او د مزاج مطابق ته او کیسې افسانه په داسې ځای کې ختم کړه چې هغه یو پلان مسته رسول ته او هغه نه یو نتیجه او یو کلایمکس راوځي او پیغام تر نه راوځي. بیا د هغې د جبه چې کومه د شاعرۍ ده او په کوم باندې چې مونږ د تنقیدي بحثونه کوو په هغې کې لږه سختي او شدت او درانه لفظونه او غزل کې غیر غزلي لفظونه تکر صاحب په افسانه کې د هغې داسې هېڅ خبره نشته.
ډېر ښه.
افسانه کې د هغې جبه داسې خوږه ده چې څنګه د کیسې او د داستان او د افسانې جبه خوږه په کاري داسې خوږه ده داسې په هغې کې درد دی داسې په هغې کې سوز دی داسې په هغې کې رواني ده او د هغې په لهجې کې داسې برچستګي ده او د افسانې جبه چې دی هغې کومه ده هغه زما ډېره خوښه او ما یو افسانې ترې انتخاب کړو ما ترجمه کوله خو ما وایم چې نه د ساحل صاحب د افسانې به زه ټولې لولم او دې کې چې کومه په دې کتاب کې چې کومه زما خوښه شوه زه به هغې ته شاهکار افسانه ویم نو ما وایم چې زما خوښه شوه خو بس هغه شاهکار افسانه ده د ساحل صاحب نو بیا ما د هغې ټولې افسانې ولوستلې ما به چې د ډېرو افسانه نګارونو مجموعه ولوستلې چا به دوه وي چا به درې وي اوس نومونه نه اخلم شاعران افسانه نګارو په دې خبرو خفګیږي په درو مجموع کې به ما په سر باندې در شو ټولې افسانې به مې ولوستلې یو به داسې افسانه نه وه چې هغه زه ترجمه کړم هغه زه په قومي ستمانی اردو دانې تطقیق ته زه پیش کړم چې دا زموږ د پښتو کیسه ده او دا افسانه ده. د ساحل صاحب ما دا اندازه ولګوله چې د هغې افسانو کې ټولې افسانې چې کړلې دي هغه موږ بلې ژبې ته مقابلې دپاره پیش کوو هغې ته لوستلو دپاره خودو لپاره چې زموږ پښتو افسانه چې ده هغې دا ارتقایي مضمونونه پرې کړل راحت زاشدي نه واخله تر اوسه پورې په دې سلو کالو کې نن زموږ افسانه د فکر و فن دې درجې ته رسېدلې ده نو په هغې کې د رحمت شاه ساحل ټولې افسانې پیش کړي
شي. ډېر ښه ډېر ښه.
بل د رحمت شاه ساحل صاحب یو کتاب بارہ کې ما د هغې څو کتابونو کې د هغې ذکر ولوستو چې دا ناچاپه کتاب دی دا به چاپ کیږي لکه یو د هر تصویر زما تصویر نیم خبر نثر دی نظم د څه شی دی بل د ثقافت تاریخي بنیادونه دی نه پته لګي چې ثقافت د دې تاریخي بنیادونه دا کیسه تحقیق دی په ثقافت باندې او یو د په فلم میزان کې د هیواد مانوي اړخونه نو هیواد څه شی دی تتازی څه دی دا بون دی نثری خو یو کتاب چې زه د هغې په تمه وم چې دا راشي د هغې کتاب هغې صرف نوم لیکل دی وي ټپکه ستایله ټپکه ستایله نو زما په خیال چې دا هم په ټپې باندې دی یو نظر دی یو نقطه نظر دی د هغې په هغې کې تحقیق دی نو دې کې ټپه او ستایله کې به زما خپل معلومات داسې دي چې دا ټپه چې ده دا ستاینه ده او ستاینه چې ده دا ټپه ده خو په دې کې لږ فرق دا هم دی چې څومره چې ټپې دي کوم ته چې موږ مصري وو دا چې آزادې ویلې کېږي نو دا ټپه ده خو ځینې ځای کې دې ټپې ته ستاینه ځکه ویلې شوي دي چې په خوا به چې واده به چې وو جینکی به واده کې راغونډې شوې د شپې دې به سندرې ویلې په دې سندرو کې به دې د چا به چې واده د هغه نام تعریفونه ستاینه لای کولی هغه د واده د خالق تعریفونه ستاینه لای کولی
بالکل
هغه د پلاس ستاینه لای کولی
دي ته به ستاینه وي بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده وی پلان دا پلان کی خان او د خوځو په کې دی یو بل دا د بچی به په کې یادول وي د پلان کی خان مخه لراغه او د چندن لخت ته وی غواړي کو غواړي کو دنه نو دا ټول خبره بالکل دا موږ پریکټیکلی دي دا موږ پریکټیکلی دي چې دا ستاینې به کېدی هغه هغه مور به د غلک را پاسې دا هغه به ورغله د هغه د سر به روپې سي ټوکر روپې او هغه به چې کوم مجلس ول خلکو غیله به ورکړي دا بالکل صحیح خبره تاسو وکړه چې دا ستاینې چې دا د بنیادی تور دغه سیس دي ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر خوندې کو ډیر پزرو پوري او خو ګورې دوی کو زموږ د پروګرام واخ بالکل ختم دی مالا زما پروډوسر نایت سر به بل اجازه تر کې په لوی لابس پر او خوش پدر ته غواړو
خیال لرفتونو ستړی شوم د خیال لرفتونو لرفعتونو ستړی ډیر شوم د خیال لرفعتونو په یو ځای کې خو آسمانه